امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې ووري
د کورنی چار وزارت قندس ته مرستندوی عسكر لګل دي په عراق کې د اسلامي دولت یادایش د ډلې یو جګ پړی غړی وژل شوی دی او د اکوادور د زلزلې د مړو شمیر 233 تنو ته ورسیده
د افغانستان د پوهنې وزارت د ماشومانو صحت او تعلیم ته تا د تهدیدونو په باره کې د یونما او یونیسف رپورت تایید کړی دی د بلجیم په پایتخت بروکسل کې پرون تقریبا 9000 کسانو د افراطیت او دهشتګرۍ خلاف مظاهره کړې ده د دې او نورو رپورټونو نه مخکې عاشق الله رحیم زوی د ساعت خبرونه لولي
السلام علیکم د کورنی چار وزارت وای تیر شپې قندز ولایت مرستندوی عسكر لګل دي چې د طالبانو د لوري موجود تهدیدات دفع کی د کورنی چار وزارت ویان صدیق صدیقی امریکا غک سره په خبرو کې وویل چې لا هم قندز د امنیتی په لاره د غوښونو سره مخ دی
په تهدیدات هست متاسفانه نوز هم دشمن هست
لا هم غوښ شته دښمن شته دښمن غواړي زیاتې حمله وکړي نن سهار هم په قلزال کې بریدونه وکړل امنیتی ځواکونو جواب ویلای ټول هڅکو چې وضعیت بدلون مومي
خاغلی صدیقی وویل چې دمګړې په قندز کې عملیات روان دي او د قندز په قلزال امام صاحب او د شتیرچی په ورسوالۍ کې وسلوال مخالفین ته مرګ جوړه اړولې ده د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د سیلابونو لکبل اته د شتنه مړ شوې دي د حکومت چارواکي وایي چې په نیمه شپه د شدید سیلاب لکبل وز د ځمکې د خویدو ویره هم زیاته شوې ده او زیاتوي چې ډیر توانونه د تخار بدغیس او سمنګان په ولایتونو کې خلکو ته رسیدلې دي په کابل کې هم شرقنده باران دوام لري چې د چارواکو په قول مالی توانونه اړولې دي په تخار کې د بړنیو چارو او طبیعي آفاتو په وړاندې د مبارزې د چارو رئیس عبدالرزاق زنده وویل چې ډیر لسنه د کل افغان او بنګی په نوم سیمو کې وجل شوې دي چې په هغه کې زیات شمیر مرمنی او ماشومان دي د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما او یونیسف ګډ راپور کوي چې په 2015 کال کې د افغان ماشومان لپاره خوونی او روغتیا ته د لاسرسي لپاره تر وړم کال خورا خطرناک کال و او د 2014 کال په پرتله په کې 102% غوښونه زیات شوې دي د یونما یونیسف په دې ګډ راپور کې نن خبر شوې ده راغلي دي چې په 2015 میلادي کال کې د غدواړو ادارو په ګډه 125 تاسې په حساب کړی دي چې روغتیا ته د ماشومانو لاسرسي تر سختو غوښونو لاندې راوستي و د هلمند ولایتي چارواکي افغان امنیتي ځواکونو د نګدې دوه ونې عملیات ورسره د هلمند ولایت د مرکز لخکرګا او سنگین ولسوالۍ ترمنځ لوی لاره د وسلوالو مخالفینو لخوا د 9 میاشتو تړل ورسره 13 ورځ بیرته د ترافیکو پر مخ پرانسته د هلمند امنیتي چارواکي په دغه لوی لاره یې په 13 9 میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د جګړې پرته نظامی اکمالات کړی دي د اسلامي دولت یادایش د ډلې یو جګ پړې غړی او دوه ملګري په عراق کې د امریکایي ځواکونو او د تروریزم ضد کوردي ځواکونو په چاپې کې وژل شوې دي د کوردانو د سیمایز امنیتي شورا په اعلامیه کې ویل شوې دي چې د داعش د جګ پړې غړی سلیمان شبیب الجبوري نومیده چې په ابو سیف هم پیژندل کېده هغه د خپل دوه ملګرو سره د عراق د موصل ښار په جنوب کې وژل شو په اعلامیه کې ویل شوې دي چې ابو سیف د داعش د ډلې د جګړې د شورا غړی و په سوریه کې د حکومت مخالفینو د هیواد په یو شمیر شمال لویدیځ سیمو کې تاروزی عملیات پیل کړی دي یغیان وای د عملیات د لزقی په یالات کې چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه ده د موقتی اوربند نه د حکومت د سرغړاونو په عکس العمل کې پیل شوې دي یغیان هم درنګ د هما په یالات کې د حکومت په مرکزونو بریدونه کړی دي په سوریه کې موقتی اوربند هم د کال د فبروري په میاشت کې د امریکا او روسي په منځګړتوب شوې و خو مخالفین وای چې حکومت تر وسه د اوربند نه 2000 زلې سرغړاونې کړی دي د یمن حوثی شیعیانو د ملګر ملتونو په منځګړتوب د سولې په خبرو کې د ګډون انکار وکړ تمه کېده چې د خبرې نن د شنبې پرس په کویټ کې پیل شوی وای، خو حسینو د خبرو د پیل کېدو نه یوازې څو ساعت وړاندې د نه ګډون پریکړه وکړه. حوسی شیعه یغیان د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایی بمباری او سمدستي غوښتنه کوي. تر اوسه نه ده معلومه چې یغیان به په دې خبرو کې هیڅ برخه ونخلي کنه، خو د هغوی یو استازي ای پی خبري ایجنسی ته ویلي دی چې تر هغه وخته چې د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو هوایی بمباری نه وي بند کړي، هغوی به په خبرو کې برخه ونخلي.
فقط الدماء سيستمر الحرس سيستمر الخراب وستتعقد ربما فرص الوصول الى فرص
کدا خبر ناکام شوې نو عواقب به خطرناک وي. وینه تو یدل باید امه ولري او جنگ او تباہی به همداسې روانه وي. به بداسې فرصت مندل هم ګران وي او کداغه موقع ضایع شو نو یمن به یوې تیارې کندې ته پریوزي.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خاص سازي اسماعیل ولد شیخ احمد هم په یوه اعلامیه کې همدومره ویلي دي چې د خبرې زنډیدلې دي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي چې خبرې به څه وخت پیل شي. د ایتالیا ساحل ساتونکو وایي چې د شپږو پناهغښتونکو مړی یې په یوې وړې ربړي کښتۍ کې پیدا کړی دی. پولیس وایي چې د ژغورونکو یو سلاته تنه نور پناهغښتونکي ژغورلي هم دي چې کښتۍ یې نیمایي په اوبو کې ډوبه شوې وه. د ایتالیا پولیس وایي چې د پناهغښتونکو مړی د سوس په نامه د بشري مرستو د یوې خیریه ټولنې لخوا پیدا شوی دی. پولیسو دا نه دي ویلي چې ژغورل شوي او مړه شوي پناهغښتونکي د کوم هیواد خلک دي. پولیسو دغه کسان د ایتالیا د لامپیدوسا ټاپو ته وړي دي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر بغداد ته ویلي چې د عراق مشرانو سره په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت یادایش د ډلې سره په جګړه کې د امریکا په همکاري وغږیږي. د دفاع وزیر یو چارواکي د دفاع د وزارت یو چارواکي ویلي دي چې امریکایي جنرالان او ډګرولان د عراقیانو سره ناستي او هر وخت د هغوی نه د همکاري غوښتنه کولی شي. د دفاع وزیر اشکارټر په عربي متحده اماراتو کې خبریالانو ته په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې سپینه ماڼۍ به د هغوی وړاندیزونه ومني. د اسلامي دولت یادایش ډله وایي چې په بنگلاديش کې خپل نوې څانګه پرانستلې ده چې په هند او برما بریدونه وکړي، خو حکومت د داعش دغه اداره رد کړې ده. وایي چې په بنگلاديش کې دغه ډله هیڅ حضور نه لري. د داعش د ډلې د دابق د مجلې په تازه غنې کې شیخ ابو ابراهیم الحنیف د بنگلاديش د څانګې مشر ټاکل شوی. هغه په مرکه کې ویلي دي چې د خلافت لپاره د اسکرو جلب و جذب چټک روان دی. حنیف ویلي دي چې هغه خپل مبارزه په ټولنیزو رسنیو کې په بنگالي ژبه خبره کړې ده او همدا وجه ده چې زیاتو خلکو د هغه سره لاس یو کړی. خو د بنگلاديش د کورنۍ چارو وزیر اسد زمان خان کمال وایي چې داعش دغه تبلیغات دي. او رسته خبر دا چې د اکوادور د زلزلې د مړو شمیر 213 تنو ته ورسیده. په اکوادور کې د اسرائیلي چارو مرسته کوونکي او مامورین د زورور زلزلې نه ورسته ځپل شوو سیمو ته ځانونه رسوي. اکوادور د شنبه په ورځ ناوخته یو زلزلې ولړزوه. د امریکا د ځمکې پیژندنې د سروې اداره وایي چې دغه زلزلې شدت 8.8 درجه و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. درنو ریدونکو، د افغانستان د پوهنې وزارت د ماشومانو صحت او تعلیم ته د غواخونو په باره کې د یونما او یونیسف رپورت تایید کړی دی. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او یونیسف ویلي دي چې دا غاخونه د ناامنۍ لامل په تیر کال کې زیات شوی دي. اکرام شینواری رپورت راکړی دی.
د افغانستان د پوهنې وزارت د خوني روزنې او د روغتیا په برخه کې د افغان ماشومانو پر وړاندې د پروتو غواخونو پاکله د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف ګډ راپور تایید کړی. ویلي چې دا غواخونه د ناامنۍ لامل زیات شوی دي. د پوهنې د وزارت د خبرونو رئیس او ویان محمد کبیر حکمل امریکا غږ اشاره اړیو ته ویل چې په دغه رپورت کې داسې څه نشته چې دا وخی چې ګوندې د پوهنې د وزارت دی د دغه ستونزو سبب شوی وي.
ستونزې ټولې امنیتي ستونزې دي او د دغه ټولو ستونزو په محتوا کې موږ همیشه چې د معرفت پر وړاندې هر ډول نظامی اقدام لیدلې ده. په خپلو اعلامیو کې په کانفرنسونو کې مو د شخړې لخکلو خوونه غوښتنه کړې چې معرفت دې لخپلو بریدونو او لخپلو اهدافو لري وساتي، ځکه د معرفت خدمات غیر سیاسي غیر نظامی او بیلوري بې پلاوي خدمات دي. د دې ترڅنګ متاسفانه تاسو شاید یا سئ چې په افغانستان کې ناامنی تیر کال پراخ سوله او د دې ناامنیو په جریان کې موږ داسې ولایتونه درلودل چې هلته هیڅ کله خوندې نه وتړل سي، خو تیر کال متاسفانه پکې وتړل سول.
د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ګډ راپور ښیي چې په 2015 کال کې د افغان ماشومانو لپاره خوونې روزنې او روغتیا ته د لاسرسي لپاره تر اولم کال خورا خطرناک کال او 2013 کال پرتله پکې 102% ګواښونه زیات شوي. شوی وو د یونامه او یونیسف په دغه ګډ راپور کې چې نن خپور شوی راغلی چې په 2015 میلادي کال کې دغه دواړو ادارو په ګډه 115 داسې پیښې ثبت کړې چې روغتیا ته د ماشومانو لاسرسي تر سختو ګواښونو لاندې راوستې وه. په دغه کال کې روغتیایي خدماتو ته د ماشومانو نه لاسرسي د نامنیو له امله د 2016 کال پرتله زیاتوالی ښیي. په 2016 کال کې 95 داسې پیښې ثبت شوې وې چې د ماشومانو لاسرسی روغتیایي خدمتونو ته محدود کوه. دوینامه او یونیسف راپور وایي چې په 2015 میلادي کال کې 40 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي، 30 ټپیان شوي، 68 تختول شوي دي. همداشان په دغه راپور کې په 2015 کال کې د زده کړو نه زیات شمېر ماشومان هم بهر پاتې شوي دي. یونامه او یونیسف وایي چې په 2015 کال کې دغه دواړو ادارو 122 داسې پیښې ثبت کړي چې ماشومان یې له زده کړو محروم کړي دي. دا راپور وایي چې 11 د پوهنې کارکوونکي وژل شوي، 15 ټپیان شوي او 9 تختول شوي چې د 2013 کال پرتله یو څه زیاتوالی ښیي. یونامه او یونیسف راپور وایي چې په 2015 کال کې د نامنیو له امله 398 ښوونځي تړل شوي او 109,000 زده کوونکي له زده کړو محروم شوي او 600 ښوونکي ښوونځیو ته له تللو ګرځول شوي دي. خو د افغانستان د پوهنې وزارت د تړل شوو ښوونځیو شمېر له دغه شمېر څخه زیات ښیي. محمد کبیر حکمل وایي چې یو شمېر د دغو ښوونځیو له تیرو 3.5 لسیزو راهیسې تړلې دي.
موږ په خپلو لیستونو کې داسې ښوونځي لرو چې له 1915 کال راهیسې تړلې ده. ډیری بیا داسې ښوونځي لرو چې موږ له 2000 کال راهیسې په پرانیستلو یا له 2015 کال راهیسې چې نامنۍ ډیریږي لږ راوروسته موږ په پرانیستلو نه یې توانېدلي. او سات شکل د تړلو ښوونځیو د تیر کال په جریان کې زموږ شاوخوا 1500 ښوونځي وو. بیا چې کله نامنۍ ډیرې سولې په کندوز کې، په ننګرهار کې، په ځینو نور ولایتونو د افغانستان کې چې ښوونځي وو تړل سول، دغه ارقام لږ لوړ لاړل. خو په ټوله کې هغه ښوونځي چې له ډیرو کلونو راهیسې تړلي راته پاتې دي هغه 1500 شاوخوا ښوونځي دي.
یونامه د نامنیو له امله په خطر کې ماشومانو 255 پیښې ثبت کړي چې روغتیا او زده کړو ته د ماشومانو لاسرسی محدود دی چې دا د 2016 کال پرتله 102% زیاتوالی ښیي. په دغو ګواښونو کې په مرګ، ویره، یرغمل نیونې پیښې شاملې دي. یونامه او یونیسف په جګړه کې د ښکېل خواو غوښتي چې د ماشومانو حقوق په نظر کې ونیسي او له روغتیایي خدمتونو او زده کړو یې محروم نه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د بلجیم په پایتخت بروکسل کې پرون تقریبا 2000 کسانو د افراطیت او بنسټپالۍ خلاف مظاهره وکړه. په بروکسل کې لا تر اوسه هم د تیرې میاشتې د دهشتګرۍ د بریدونو زخمونه تازه دي. په دغو بریدونو کې د راپورټونو له قراره 2 تنه وژل شوي.
د بروکسل په دغه مظاهره کې د مسلمانانو په شمول د هر ډول عقیدې خلکو ګډون کړی و. د مسلمانانو یوې ډلې په مظاهره کې لزان سره دا شعار انتقالاوه: مینه زما دین او عقیده ده.
مونږ د یووالي بلجیم غواړو. زه فکر کوم دا یو ځنای ښه ځواب دی چې مونږ یې ترهګرانو ته ورکولای شو. مونږ د یو بل خلاف نه یو، بلکې په ګډه به د ترهګرۍ خلاف جګړه وکړو.
د بروکسل د خلکو دغه مارش د مالنبک له سیمې نه هم تیر شو. په دې سیمه کې زخ ډېر مسلمانان اوسیږي او تحقیق کوونکي دا ګمان کوي چې د ترهګرۍ د بریدونو پلانونه همدلته جوړ شوي وو.
زه ډیر خوشاله یم چې پولیسو تر اګران ونیول. زه ډیر خوشاله یم چې خپل پلار او نیکه سره په دې بهیر کې برخه اخلم.
یو ماشوم په دغه مارش کې لزان سره دا لوحه انتقالوي: آرام اوسئ او له بلجیم سره مینه وکړئ. د بلجیم یو اوسیدونکی فرانسواز بوازی وایي: موږ خوشاله یو چې دا په ګډه سرته رسوو. همدا لامل دی چې زه دلته راغلی یم چې په دې شیبو کې له نورو سره ګډون وکړم. او په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ د بمونو او بریدونو سره مخالف یو او په کار ده چې دا ستونزې له دین سره ګډې نه کړو.
زمون لپاره دا د دې څرګندونه او استازیتوب کوي چې عیسوي کلیساګانې، يهوديت او اسلام او فلسفي اعتدال په بلجیم کې موجود دي او موږ د یو بل تر څنګ دې ته ژمن یو.
په بروکسل کې د زرګونو کسانو دا مارش د ویرې او ترهګرۍ خلاف دی. دغه مارش د کرکې خلاف مارش هم نومول شوی دی. د بلجیم پولیس وایي په دې مارش کې د شنبه په ورځ تقریبا 6500 کسانو برخه اخیستې وه. په بروکسل کې تیره میاشت د بروکسل په هوایي ډګر او د اورګاډي په یو تمځای کې چاودنې وشولې. پولیسو تر اوسه پورې په دې اړه 6 مشکوک کسان نیولي دي. مفتشان وایي د ترهګرۍ هغې ډلګۍ چې په بروکسل کې برید وکړ
هغه د پاریس د بریدون لترهګرو سره تړاو درلود. په پاریس کې د تیر کال د نومبر په یوه شپه کې برید وشو او یو سلو دیش کسان پکې وژل شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو په خوندوس کې د جګړو رپورټونه مو په دې تیرو درې ورځو کې اوریدلې دي. د اول ورځې د جګړې نه پس پرون او نن د خوندوس په ښار کې د کاروبار وضعیت عادي وو، خو د خلکو ګڼه ګوڼه دومره نه وه لکه پخوا بچې وه. ګل رحیم نیازمن موږ ته د خوندوس نه رپورټ راغلی دی.
له تیرو درې ورځو را په دې خوا د قندوز د ښار شاوخوا کمربندي پوسټو باندې د مخالفینو لخوا حمله دوام درلوده. د دولت مخالفو وسلوالو د قندوز د ښار شرق لورته د لودینو د سیمې د محلي پولیسو پوسټې تر ولکې لاندې راوستي دي. پرون او نن د ښار شاوخوا د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خال خال ډزې تبادله کیږي. د جګړې د سیمو خلک نن ښار ته راوتلي وو او په خپلو کارونو پسې ګرځېدل. جګړه د قندوز د ښار څلور خواو ته په 3 کیلومتر تریکې پر ځای ولاړه ده. د محلي پولیسو پوسټو کې اوس هم د دولت مخالف وسلوال طالبان دي. د جګړو له امله عام خلک تر هر چا زیات زیانمن شوي دي. د چاردرې او قلعه زال اوسیدونکي د خپل سیمو په اړه داسې وایي:
عام خلک یو تعداد کورونه کړې د اوس د چاردرې په دشت کې میشت دي، په دې خاطر چې د جنگ او د مروی نه په امان وي. خرته نشه راتللی، خرته چې کوم کسان راځي سرکپان خلک د ګوردیپی د لار ناراضي. ما په خپل ولیدل چې هر نفر 300 افغانۍ کرا ورکړل او د سرکوالا چې رزي په کوچه قزاق هم په ډیر مشکلات باندې راضي. اما هغه کسان راضي چې ډیر مشکل سره مخامخ وي.
نوم حاجی وحید الله قلیزر اوسیدین کیم او نن جګړه سوي دي د اقتیپی بازار په نامه چې اصل ولسوالي دلته دي. اوس هم وضعیت ګډوډ دي، سمونه معلوم نه دي. مخصوصا د قلیزر خلک ډیر ستونزې سره مخ دي. وغړی خار تراسی مجبور دي چې 300 300 افغانۍ موټروان ته ورکړي او دوی خار ته ورسی.
د قندوز د خار اوسیدونکو بیا د خار د حالاتو په اړه خپل نظرونه داسې څرګندوي:
جنگونه او شاوخوا په منسمه کې وو، د بازار په اطرافو کې هم جنگونه او په ولسوالو کې هم جنگونه وو. خو خلک بعضی لږ په ویره کې وو، ځکه د تیر جنگو ویره وو سم احساسول. دا پیره شار لږ په امن کې وو. د قندوز په دو دروازو کې چې یو د خان آباد طرف ته او بل د ایمان سر طرف ته د دروازو سره نږدې جنگونه او په شار کې هم د سپکو وسلو او د درنو وسلو غږ اورېدل کېده.
لومړۍ ورځ څه په وهم کې پر خلکو تیر شو او ورستی دوه ورځې پرون او نن تقریبا په شار کې وضعیت نورمال دی. چې نن بیا تر پرون شته، خو پرون بیا هم د مازدیګر خواته د درنو د زغې شاریانو هم اورېدل. نو همدغه وجه به خلک شاید څه په وهم کې و.
نن سهار د قلیزال ولسوالۍ په مرکز اقتیپه باندې د مخالفو وسلوالو لخوا برید شوی و، چې د ولسوالۍ مرکز اقتیپه یې د یو ساعت لپاره تصرف کړی و. د پولیسو د سپینزر زون قماندان شیر عزیز کاموال وایي چې د طالبانو لخوا د عمري عملیاتو له اعلان وروسته د طالبانو یو شمیر قماندانان په هوایی او ځمکنیو بریدونو کې وجل شوي دي. هغه زیاتوي چې نن او پرون په ښار کې اوضاع نورمال ده، خو په ځینو سیمو کې د جګړې له امله مخالفینو ته د تلفاتو شمیره لوړه شوې ده. هغه وایي چې د وسلوالو طالبانو له سلو زیات وسلوال په روانه جګړه کې وجل شوي دي. د پولیسو د سپینزر زون قماندان شیر عزیز کاموال وایي چې افغان ځواکونو د قلیزال ولسوالۍ مرکز بیرته تصرف کړی دی. د جګړو له پیل راهیسې د چاردرې ولسوالۍ مرکز هم د مخالفو وسلوالو تر محاصرې لاندې و، خو اوس د دغې ولسوالۍ د مرکز محاصره هم ماته شوې ده. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د کابل په شمول د هواد په اتلس ولایتونو کې سر د دوشنبه د حمل د دیرشمې نه ماشومانو ته د وزن یا د پولیو ضد واکسینو څلور ورځنی کمپین پیل شوی دی چې تر پنجشنبې د سور تر درېیمې پورې به دوام ولري. د 15 کلانو نه کم عمره ماشومان ته مو د واکسینو دغه قطره ورکي او د ګزار نه یې وژغوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په قندهار کې د نشه یي توکو په ضد د مبارزې ادارې ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې د مرستو د نشتوالي له کبله سږ کال په دغه ولایت کې د نشه یي توکو په ضد کمپین ترسره کیږي نه. په دې هکله عزیز الله پوپل رپورټ راکړی دی.
جناب شکران صاحب، کندهار کې سږ کال د کوکنارو کښت څونه سوی دی؟
د انډیسي د سروې له مخې تقریبا چې اوس در پیلن پورې له سروې د عمل لري، خو دوی د 1000 هکتار په شاوخوا کې ښودلې ده.
دا د تیرو کلو خلاف یوه ډېره لوړه اندازه ده. په تیرو کلونو کې به په کندهار کې تقریبا تر 8000 هکتاره پورې پر مځکه باندې کوکنار کرل کېدل، او سږ کال دغه اندازه 20000 هکتار ته رسېدلې ده. سبب د دغه کښت د زیاتوالي څه دی؟
ولسوالیو کې کښت ډېر سوی و، خو خوشبخته نه وایم چې د کندهار د سبیز ادارې د جدیت او قاطعیت په اساس باندې دغه کښت په اول سر کې له منځه ولاړې. اوس هم په دې اساس باندې زه وایم چې تاسو پرتله کې سره چې د هلمند په ولایت کې سږ کال 3000 هکتار کښت سوی دی، او د کندهار په ولایت کې 1000 هکتار سوی دی. بیا هم د سبیز ادارې قاطعیت او جدیت دی. بیا هم بر علاوه د هغه چې موږ کمپین ته امادګي ونیول، د خارجي موسساتو خوا یا د متحده ایالاتو د سفارت خوا څخه موږ ته هغه مصارفات چې په تېرو کلو کې راکول کېدل چې باید کمپین اوسي، هغه مصارفات هم رانه کړل.
ساسو خبري هدف دا دی چې د کندهار محلي ادارې په خپل ابتکار باندې د کښت پر وخت باندې د تاریاکو ایوان دازه مخنیوي کړی دی. کچيري دا مخنیوي نه وای سوی، نو تر دا 1000 هکتار به هم اضافه کښت وای.
کچيري په اول سر کې چې لوګيري د کښت نه وای سوی، امکان یې درلود چې کندهار به د 1000 هم ډیر سوی وای.
جناب رئیس صاحب، مخدره مواد د یو ډیر عمده مشکل په توګه باندې د عام خلکو سره هم دا تشویش دي چې دلته یوازې په جنوبي ولایتونو کې تقریبا تر 300000 پورې انسانان په نشه باندې اخته دي، او ټول دغه تاریاکو د کښت خاطر سره خلک یعنی اوس په دې موضوع کې علاقه مندي لري چې حکومت جدیت ولري، قاطعیت ولري. اما برعکس د تیرو کلونو سږ کال دغه کښت د حل پر ځای باندې، دغه کښت د کمیدو پر ځای باندې زیات سوی دي. دغه زیاتوالي سبب عمدتاً چی شي کېدلای شي؟
تاسو ته به تر معلومات د خلکو غربت، بیکاری او بي سوادي د ټول د دې وسيله ګرځي چې خلک د نشي توکو کښت زړه شو کې او بسګر وطني اصلات مارکیټینګ نه لري، نو په دې اساس دوی مجبور دي د کښت په کې چې د سیار او تیار مارکیټ لري په هر ځای کې خرڅي او هر ځای کې خرڅول شي.
دا بيخي اوس کلیشای او تکراری موضوع ګرځېدلې ده چې حلال کښت بدیل معیشت، کروندګر د حلال کښت سره علاقه مند لري او نور شان. اما مشکل د حل پر ځای باندې په تیرو 45 کلو کې مبارزه وسوه، مشکل د حل پر ځای باندې پسی زیات سو. اوس بل تشویش دا دی چې د دوبی د کښت لپاره اوس پراخ دغه دی تیاری نیول کیږي. په پسرلي کې دغه اخیری هفته د بارانونو هم وسوله، د دې د مخنیوي لپاره څه امکانات لري، څه تابع مورته نیول؟
د نشي توکو پر ضد مبارزې محترم وزیر صاحب چې کندهار ته تشریف راوړی وو، د کندهار جرات ماب والي صاحب لومړنی تشویش دا و چې په کندهار کې باید دو پسله یعنی د دوام فصل د تاریاکو د مخنیوي په باره کې باید عاجل اجراءات او اقدامات وسي او د دوام فصل مخنیوي وسي.
که چیرې امکانات در نه کړی سي، د دوی به کښت به هم کیږي.
سمیزې اداره خپل اقدامات کوي او ان شاء الله له کومه کې چې مخکې کښت کې اقدامات کړي او جديت کاتیاتې شو دلی وو، چې په دې پر ضد مبارزه کوو.
جناب رئیس صاحب، عمومي تعبیر دا دی چې سږ کال د نشي توکو په هغه اندازه باندې کښت سوی دی چې تقریبا د 100 کلو لپاره دا کفایت کوي، یعنی په دې معنی د تیرو 100 کلو جبران کروند ګروپ یو ډول باندې کړی دی. خبر مو یاد کړی چې د بلملي جامعې د کومک نه موجودیت، دغه راز نړیوالې مافیا تشویق چې کروندګری وهڅول، او په زمن کې ستاسو د خپل امکاناتو نشتون د دې سبب سوچ سږ کال دغه کښت اضافه سي. دغه خوایم
د سمیزې اداره وجه ته شپه ورځ ژمنه ده، متحده ده، حاضر ده چې وظیفه اجرا کړي. مونږ خو زموږ ته تمن کولنده ادارې چې وي مخکې د متحده ایالاتو یا د یو کې یا د لندنیانو چې کومک کوه هغه کومک نه دي سوی، مصارفات موږ ته نه دي راکړي. خو بیا هم که موږ ته مصارفات څوک راکړي کرانه کې تعهد کوو چې دا کار ولو که زموږ په سر په تاوان تمام سي، موږ دغه مبارزه ته ژمن یو، د مبارزه وکړو.
سلامت ژوند وي.
شکر، سلامت اوس.
زمون د شپې شوګيري هسي عادت غني، زمونګه دراتلو سوکتي
کدا خوب لی دار اختیاری زما هر خوب دی تورش پی پزل فو سبلا خوبو نولیدا ما د دې دنیا د مخه دا دنیا خوبونه ولیدا خوب یو خوب کې تنوي لکه حصہ چې زمانوي ما پچو چغوي کزما خوبنا داوی ما پچغو چغوی کزما خوبنا داوی کد خو چه پکم خوب کی تاوینم هاغ خوب دیرا لراشی که خوبو نریختیا کی گی هاغ خوب دی پریختیا شی نور خوبو ننوینم نور غمو ننکو نور غمونه نکو نور پالو ننګورم نور وامونه نکو هر سترو غو خطل یو خوب میر اختیار نشو نور خوبونه نوینم نور غمونه نکو نور خوبونه نوینم
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واره
د کورنۍ چارو وزارت وایي تیر شپه قندوز ولایت هم رسندوی عسكر لګلې دي چې د طالبانو لوري موجود تهدید دفعه کی د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیقي امریکا غک سره خبر کول چې لا هم قندوز د امنیتی په علاوه د غوښونو سره مخ دی د افغانستان په یوشمیر شمالي ولایتونو کې د سراونو لکبل اته د ستنمړ شوې دي د حکومت چارواکي وایي چې په نیمه شپه د شدید سیلاب لکبل وز د زمکه د خویدو ویره هم زیاته شوې ده او زیاتوي چې زیاتره توانونه د تخار بادغیس او سمنګان په ولایتونو کې خلکو ته رسیدلې دي د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یونما او یونیسف ګډ راپور خي چې په 2015 کال کې د افغان ماشومان لپاره خوونی او روغتیا ته د لاسرسي لپاره تر وړم کال خورا خطرناک کال وو او د 2014 کال په پرتله په کې 102% غوښونه زیات شوې دي د هلمند ولایت چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د نږدې دوه اونۍ عملیات ورسره د هلمند ولایت د مرکز لهکرګا او سنگین ولسوالۍ ترمنځ لوی لاره د وسلوالو مخالفینو لخوا د نه میاشتو تړلو وروسته 13 ورځ بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستله د اسلامي دولت دایج د ډلې یو جګړې غړی او دوه ملګری په عراق کې د امریکایي ځواکونو او د تروریزم ضد کوردی ځواکونو په چاپې کې وژل شوې دي د کوردانو د سیمې امنیت شورا په اعلامیه کې ویل شوې دي چې د دایج د جګړې غړی سلیمان شبیب الجبوري نومیده چې په ابو سیف هم پیژندل کېده په سوریه کې د حکومت مخالفینو د هیواد په یو شمیر شمال لویدیځو سیمو کې تاروزی عملیات پیل کړی دي یاغیان وایي دغه عملیات د لازقې پیالات کې چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه ده د موقتی اوربانا د سرغړاونو په خاطر پیل شوې دي د یمن حوثی شی یاغیانو د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې په خبرو کې د ګډون نه انکار وکړ او د ایتالیا ساحل ساتونکو وایي د شپږ پنه غوښتونکو مړی په یوې وړې ربړي کښتۍ کې پیدا شوې دي پولیس وایي چې ژغورونکو یو سل اته تنه نور پنه غوښتونکي ژغورلې دي چې کښتۍ یې نیمایي په اوبو کې ډوبه شوې وه
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو مخکې په رپورټونو خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت د ماشومانو صحت او تعلیم ته د غوښونو په باره کې د یونما او یونیسف رپورټ تایید کړی دی چې د دوو ادارو په خپل رپورټ کې ویلي دي چې دغه غوښونه د ناامنیو له امله د وړم کال نه سږ کال زیات شوي دي د خبرو اترو یا گفت و شنود په پروګرام کې په همدغه موضوع باندې د مېلمنو سره غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو مننه چې په خبرونو کې برخه اخلي او خپل نظریات څرګندوي دغه د سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي